د ورتګ مخه ونیسي.
مشالیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت 4 بجې شوی په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا 19 خبرونه لرو. تاندې هلي او د مشال ترانلاندې بحث په تر هڅه مخ کې تر دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. له هغه پاکستانی تن څخه د ترګرې ضد څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارل ابدو د پخوانیو دفترونو مخې ته پرې په چاقو د دوو کسانو د جوبل کولو تور دی. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي چې په بابری جومات برید او د دې په نړولو تورن وو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په لومړۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسی له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسی غونډې را جوړوي. اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان پر داسې محل کړی چې د احتساب خامی ادارې نه په خامی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهبا شریف د درغلیو په تور نیولی دی. بلخوا شهبا شریف په دغه تورونه رد کړي. اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نیب اداره له دوی د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي، خو حکومت او نیب بیا دغه تورونه ردوي. له هغه پاکستانی تن څخه د ترګرې ضد څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارلی ابدو د پخوانیو دفترونو مخې ته پرې په چاقو د دوو کسانو د جوبل کولو تور دی. څارنوال مخکې ویلي وو چې مشکوکه تن به تحقیقات کوونکو ججانو ته وړاندې کیږي، خو بیا دغه پریکړه بدله شوه. اوس د ترګرې ضد څارنوال له ترګرې سره د تړلي اقدامي قتل پر پلان له یاد تن رسمي پلټنې کوي. څارنوال جن فرانسوا ریچرډ پرون یو خبري کانفرنس ته وویل د سپتمبر په 15مه دغه مشکوکه بریدګر پلان درلود چې د شارلی ابدو مجلې پخوانیو دفترونو ته په زوره ننوځي، خو نوموړي بیا هغه دوه کسان په چاقو وهل چې د ده په فکر د شارلی ابدو د عملي غړي وو. دغه سخت جو بلو کسانو له هغه دیوال سره سیګرټ اڅکلو چې پرې د 2015 کال د برید د قربانیانو په اړه پینټینګ شوی وو. په دغه برید کې 12 کسان وژل شوي وو. مشکوکه تن پلټونکو ته ویلي چې هغه په پاکستان کې هغه ویډیوګانې کتلې وې چې پکې خودل شوي وو چې شارلی ابدو مجلې په 2016 کال او سږ کال بیا هغه مواد خپره کړي وو چې پکې د اسلام د پیغمبر سپکاوی شوی وو. ریچرډ ویلي چې مشکوکه حمله کوونکې 2 کاله مخکې فرانس ته ورغلی وو او ځان یې داسې وړاندې کړی وو چې هغه یوازې دی. نوموړی د اسلامي سغدریزۍ لپاره د پولیسو تر څار لاندې نه وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرسه د مړو شمېر 6409 ته رسېدلی. د ویبپاڼې تر مخې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 541 نوې پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي او د 4 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا دخته کسانو شمیر شاوخوا 3,12,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څخه باندې 2,96,000 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اګست له 10 ریسټورنټونه، هوټلونه، پارکونه او سینماګانې پرانیستلي او له 15 سپتمبر وروسته یې سکولونه هم په تدریجي ډول خلاص کړل. د جنوبي وزیرستان انګور اډي اوسیدونکو له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولی. د انګور اډي اوسیدونکو د انګورډي اوسیدونکو له تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشټوالي او قسم چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی وو. د مشرډو خبریال وایي مظاهره چیانو پرون د کسټم له ځایي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج پای ته د رسولو اعلان وکړ. دوی ویل چارواکو مقامی خلکو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته خپل تګ راتګ او کاروبار کولی شي. همداراز چارواکو ژمنه کړې چې د مظاهره چیانو نورو ستونزې به هوارې کړي. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړی دي چې په بابری جماعت برید او د دې په نړولو تورن وو. 2 کاله مخکې شوی دغه پیښې په نتیجه کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ پر پورته شوی تشدد کې شاوخوا 2000 کسان مړه شوي وو. د هندو قوم پرسته حکمران ګوند او بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی یو شمیر مشران په هغه تورنو کسانو کې شامل وو چې نن خوشی شوی. په دې کسانو کې د بی جے پی شریک جوړونکي او پخوانی مرستیال وزیر اعظم لال کرشنا اډوانی، پخوانی پاکی وزیران مورلی منوهر جوشی، اما بارتی او د راجستان گورنر کلیان سنگ شامل دي. دوی ته تورونه رد کړي چې د 2019 دوی دا تورونه رد کړي چې د 1992 کال په دسمبر کې یې د 14 صدۍ د بابری جماعت د نړولو لپاره هندو بلوګر را پارولی وو. هندوان پر دې عقیده دي چې دغه جماعت پر هغه ځای جوړ کړل شوی وو چېرته چې د دوی خدای رام پیدا شوی وو. دوی ادعا کوي چې دغه جماعت په یو مندر جوړ شوی وو. په 1993 کال کې په شوی دغه پیښه کې 9 کسان تورن شوی وو چې پکې تر دې وخته 10 کسان مړه شوي او پاتې 2 کسان یو ځانګړي عدالت نن وروسته له هغو خوشې کړه چې د عدالت په وینا داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې وښایي د دې جمعه ورانول لپاره لوړاندې پلان شوی وو. د اتر دې محل مشال خبرونه. خبرونه مو واوریدل اوریدونکو، په دې غړي کې ستاسو لپاره 2 خبرونې لرو. وړومبی به درته فرخنده اسد تاندې هیلي 19 خبرونه وړاندې کړي، او له هغې وروسته به بیا تاسو د مشال تران لاندې بحث له عبدالحی کاکړ واوري، او دغه خبرونه به تاسو په تکراری بڼه وبخي. دغه خبرونه به تاسو په وړومبی واراوري.
تاندې هیلي
اوریدونکو، د 28 سپتمبر پښتانه د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د نن په پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې د کلتور په خوندي ساتلو کې د ښځو رول څومره مهم دی، او په پښتانه ټولنه کې د ښځو ژوند له کلتور سره څومره تړلې دی. زه فرخنده اسد یم، او په تاندې هیلي پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا شپږم کال دی چې پښتانه د سپتمبر 28 د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو دې ورځې لا هم ولسی بڼه نه ده خپله کړې. د پاکستان په یو شمېر پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې هم دا ورځ په روایتي خوراکونو، مېلمستیاو، مجلسونو او اتڼونو سره ولمانځل شوه. دا چې کلتور څه ته وایي او پښتنه ټولنه کې له کلتور سره د ښځو ژوند څومره تړلې دي، په اړه یې د اسلامیا کالج پوهنتون استاد، د پښتو ژبه سیړنکار او لیکوال پروفیسر نورالامین یوسف زیوای.
نو زما په نظر کلچر دو پلچوي، لکه څنګه د ژوند درې پلچوي، ماضي، حال او مستقبل، او د کلچر دو پلچوي، یو د دې خارجي پلچوي او یو د دې داخلي وي. نو دا کوم خارجي کلچر چې وي یا کلتور چې وي، نو د دې دا ضرورتونه پیدا کوي، لکه مادي. نو انسان چې کله چاربیتو کې زمونږ لکه زمونږ د ډکشن یو غټه پنګ هغه سره تړلې ده. خو چې تو بیل راغې نو ارق په مخا د میان ک ارق تر ار سمره زمون د مینه سټیشن ګودر ز اکثر ملګر توان چې ګودر جو پدا چې د بدرو او د خورونو سره مونږ د عمر رومانس کو چې د ګودر د وجه نه مونږ دی له خپل نمونه استفاده د جلالا ګودر دی او دا چې د نو بدرای دا او دا چې پای دا اوس دا زمون ضرورت مو د کار ځای مو د کچ په وته راړي دغلو وب کې زرو کې وینځل کو تخکار دایو مو دوستانی وب کې جوړي نو اوس دې سره یو رومان سم تړلې شي چې ګذر روان شي تل له یادو ما داران تر له شي په زړګي سي وداونه خو دا دې چې ګذر به زکه سي د میان ته کور په کور نه لکشوا دا ځان د خوځو چې دې یو بل دغه د خوځو اجتماعي مرکز زم په کلچر کې بیا به شریک تنرونو په کو چمونو کې زکه چې د پښتنو ژوند سم په خیال په کلتوري لحاظ سره اشتراکي او شریک ژوند دا نه جاګیردارانه سرمایدارانو په مارو په مانو کې زمونږ ځان چمونه تاسو هم په خپل وطن کې پاتې شوی زمونږ ځان چمونه محلو کې بټور خلک یو بل کړی ترڅو او مشرانو کشرانو باندې یو بل نه دا تجربه نو ما واستو د مشرانو په حواله په خزو مشرانو خزو په بچو ته خو زنانو ته ځوانانو زنانو ته وی چې رقم ماشوم پیدا شي نو څه چل بکې او د ما بل دا ټول دا زمونږ په یو بل ډیپندو
د پښتنو د کلتور په اړه سیرون کې وایي پښتنو خزو خپل کلتور ژوندۍ ساتلی دا چې د کلتور په خوندي ساتلو کې د پښتنو خزو رول څه دی په اړه د پښتو اکیډمۍ په خوانی مشره لیکواله او شاعره ډاکټر سلمہ شاهین وایي
زه خو بچی رومبی دای چې کلچر ډے مطلب کوم ورځی چې سلیبریټ کیږي کنه نو د دې مطلب چې دا ریر شو ختم شو دا یادګر نه دا پر هغه هغه ورځ کوي کنه د دې خزر او فیور نه کوم 23rd دا چا مقرر کړی دی ولی کړی دی مطلب زموږ هر ورځ د چمګ جمدی کام یو کنه ستانه جمدی خلک ته نو پکار دی چې دا کلچر جمدی دی او دا دی او دا هر وخت یو د دې سلیبریشن مطلب کوم کوم کو پکار دی دا یو خاص ورځ دی مطلب دا چې زه خو یې کوم چې دا جوړو کی کنه د پښتنو علي خبره ته کوم چې دا پښتنو لري چې کوم ده کنه زموږ ثابت حیات د ژوند آئین او قانون او د هر دین ته یو ثقافت دی ثقافت دا د دې ته وي د ثقافت هم دی ته وي چې د ژوند جوا کومې طریقې دي کوم عام خادي دا کوم لو دي کوم سندري دي کوم سلیبریشن دي کوم تہوارونه دي دا ټول څنګه څنګه کوم یا موږ زموږ جرګې نه نه دا ټول سیسنه پکې راځي هغه کې ا دې کې د خزو رول داسې دی کنه چې دا خزه چې کنه د ډیر په خانه راواله سره دی چې وطن کې ټول پښتو به وي ما چې دا خزنی دا ارث پریزرو ساتځان سره خوندي ساتي کنه چې دا بچی ته سبق کوي بچی ته تربيت ورکړي دا چې په زړو بنیادونو څنګه تربيتونه شي څنګه ژوند تیر شي څنګه هغه استایلی کنه نو هغه چې بچی ته کوي نو د دې ډیر لوی رول دا دی چې دا یو بچی تربيت کوي یو په هغه طریقه روانه چې کم پښتونولي دا کم زمونږ ژوند دی دا هر څه دی نو د دې په یو دا رول دی دا نیگیټیو رول مې دا پازیټیو کې دی شي لکه په زړو زمانو کې مونږ وګورو نو هغه کې څه خبرې دي چې لکه د چا پلار مړ شو د چا نیکه مړ شو چا وښته دا خزه چې کوم ده نو دا دې د پرم هغه شانتي ټیچینګز خلکو ته کوي کنه چې خپل بدل والی او دا او کې ما په پښتو جرګه نه نواتم په پښتو او بنیادی طور چې کوم دی نو دې د پښتون پښتون کام یا پښتنه معاشره یا پښتون ثقافت د دې په موټی کې دی او دا دنیا بنیادی طور دنیا او د مور په موټی کې دی دا چې جنکه چې کنه دا سندري ما خو پښتو فولکلور باندې کار کړی دی نه په دې کې دا سندري دا ټپی دا هر څه چې کوم دی دا د خزو دی او دا بنیادی رول دا دی سړی ته خودنه عمده کوي نو د دې په کې ډیر مضبوط رول دی کنه
د پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین نه مو پختل چې د کلتور او ژبې په خوندي او ژوندۍ ساتلو کې د خزو رول مهم دی نو په پښتو ادب کې بیا ولې د خزو دغه رول ته پوره پام نه دی شوی او یا پر زیات لیکل نه دی شوی په اړه یې سلمہ شاهین وایي
ځکه چې دا لوست نه وی کنه دا زنانه چې زموږ وی کنه دا لوست نه وی او قلم چې کوم لګ ډیرو زموږ خلک بنیادی تور یوازې قدر نه تړیو به هنرو دې سبق دې کنه ډیره موږ دا شانتي رښول کده په سینې په سینې یو بل ته دا تک ثقافت منتقل کی دا اس چکم دین اس کو ایجوکیشن راغلی دا کم خلق پدی ثقافت کی کار کی نو اوی کئی کنم آخو پخبر دل زیاد پدی کلچر باندې کار کرده دی او دا پدی سندر و پدی ٹپو و پدی غزلی رو پہار سکی داشتا او آغا وقتی اللہ تروسا چی کلم دا سڑی پلاس کی دنو نیرا نیچرل دا چی آغی که آغا خزی دی نهیری بلکہ پہر میدان کی پہر قوم کی دا خزو تا سیکنڈری حیثیت ورکی گی و دیده پاربری فارم سکولی کنه نو کلم د سړو لاس کې دینه سړو ځکه لیکل نه دي کړی او په خځې باندې هغې ولیولي کي ځکه چې نه لیکل غواړي داسې خبره ده کنه.
په 2015 کال کې د کوټې اکیډمۍ په نړیوال سیمینار کې دا فیصله شوې وه چې دا ورځ به په پاکستان او افغانستان کې په پراخه کچه لمانځل کېږي خو لا هم داسې نه دي شوي. بلخوا په داسې غونډو کې د ښځو شرکت هم لا تر اوسه د نشت برابر دی. لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي په افغانستان کې هم لا دا ورځ په پوره ډول نه لمانځل کېږي خو د ده په وینا باید په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي.
دغه ورځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو لخوا لمانځل کېږي خو له بده مرغه شاید ډیرو جدي سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله همداراز سکال د کورونا د ناروغۍ د پراختیا له کبله نو شاید د دغو عواملو له مخې په هغه پراخه کچه او په هغه پراخه اندازه چې باید لمانځل کېدلی شاید ممکن نه وي. اما زه باور لرم چې بیا هم فرهنګي او مدني نهادونه او بنسټونه به دغه ورځ لمانځي خامخا. زما په نظر ټول ولسته لازمه ده چې دغه ورځ ولمانځي.
په پېښور کې د پښتنو ښځو د غیر سیاسي تحریک واک یې وګړي کندي صاحبای وایي پښتنو ښځو د کلتور ژبې او دودونو په ژوندي ساتلو کې ډېر مهم رول لوبولی دی.
دا خو کلتور چې کوم وګورو چې د پښتنو ټولنې کې ټول په ښځو پلي کېږي او په ښځو خپل ساتي او په ښځو ډېر هغه کېږي. په تېره من کوی ستاسو په خبره مخکې تاسو ویل نیګېټیو کنه دا منفي اثرات د ښځو په ژوند هم ډېر دی. زمونږ ښه دودونه او ښه دستورونه دي چې هغې ژوندي ساتل ضروري هم دي او دا دې کې د ښځو رول ډېر زیات هم ده. لکه ښځه بچي په دغه طریقې د پښتنو کلتور په طریقې لویي او ټولنې کې هم هغه کلتور ته وده ورکوي او بخت وړاندې وړي.
کندي صاحبای وایي په پښتنه ټولنه کې د ښځو په ټولنیز کار ژوند جواک او د هغو رواجونو پر ختمولو کم کار شوی دی چې له وجې د دوی ژوند له کړاوونو هم تیریږي.
کومګو ګورو ډېر پخوانه زمونږ پښتنې ښځې ډېر زیات لیکوالانې شاعرانې پاتې شوې دي. په دې لیکنه شوې ده خو دا ده چې موږ دا نرواکه ټولنه ده د ښځو رول ډېر کمرنګه دی. که ښځه یو څه کوي هغې لیکلو هغې ډېر زیات منفي هغه دي په ټول لکه هغې باندې پابندیانې ډېرې وي که نه. بیا هم هغه سره سره که موږ وګورو د ډېرې پخوا مودې نه ښځې په سندرو کې ښځې په شعرونو کې په ټپو کې په کیسو کې د ښځو محدودیتونه هغه شوي دي. د ښځو د خوانه په اعتراض شوی دی لیکنې پېښ شوي دي خو دا دی چې د نرواکه ټولنه ده او د ښځو داسې کوم ځان ته بېله اداره یا تحریک یا څه نه وو تر اوسه پورې. ځکه د ښځو باندې دا لیکنې دي د ښځو دغه اتلانې د ښځو دغه څه چې دوی کړي دي دا نه دي ډاکومنټ شوي دا نه دي ساتل شوي. دغه د ښځو د ټولنه کې لکه موجودګي کمرنګه ده کنه پښتنو ټولنه کې او دغه اثر دی چې د پښتنو اتلانې ډېرې نه دي ساتل شوي خو موږ لرله او اوس هم لرو. پښتنې ډېرې لیکوالان هم لرو او موږ هڅه کوو چې داسې زموږ د خپل واک تحریک د خوانه موږ یو هدف همدا هم دی چې پښتنې څه څه اتلانې وي تېرې پخوانۍ هغه ټول ډاکومېنټ کړو د هغې د ژوند په هکله لیکنې وکړو راتلونکي نسل ته هغوی ور یادې کړو او ژوندی یې وساتو او هغه یو مثال وي راتلونکو ته.
پروفیسر نورالامین یوسفزی دا هم وایي پخوا په پښتنه ټولنه کې داسې دودونه او رواجونه وو چې د ښځو له ژوند سره تړلي وو. په دغو کې زیاتره مثبت وو او د ټولنې پر ګټه وو خو وروسته د حالاتو بدلیدو سره سره دغې نه یوازې د ښځو پر ژوند بلکې په ټولنه هم منفي اثرات پرې باسي.
په کلچر کې
شی چې جوړیږي کم قدر هغه مادي او روحاني ضرورت پیدا کوي. هغه داسې نه وي چې ګڼې نه څوک یو کس جوړوي. نو بیا چې کله معروضي حالات مثلا یو زمانه وه چې زمونږ انټیمیشن به کېده د جرګو مرکو نو په هغې کې په پکتیا کې زرګونه کاله مخکې دا فیصله وشوه چې تور وشي د یو برابر خلکو کې نو په دې کې به دغه کس د کورنۍ نه به مړی نه کېږي بلکې دې کې به چینی ورکولی شي دی ته او دا چینی ته به سوره ویلی شي او دا به په کجاوه کې کېنولی شي او دغنی دا به سوره پلی شي او جرګه به د دې هر څه کوي تاج او دا نو جرګه به یې تپوس هم کوي. اوس هغې به هغه وخت به ځکه داسې دا فیصله هغې وکړه چې قبایلي جنګ به د هغې نه جوړېده د هغې مخنیوی ځکه چې سړو به هم قربانۍ ورکولې په پټو کې او په میدان جنګ کې چینی به دا قرباني ورکوله. خو کله چې جدید دور راغی او مونږ اسلام قبول کړ نو په اسلام کې خو دا زمونږ د ایمان نښه ده او زمونږ فکر مونږ ته وایي چې ایجاب او قبول شرط دی که نه. هلک او جینی به هلک پوته تک کوي جینی به یې قبلوي. ایجاب او قبول څه ته وایي؟ او کف چې دی انډرسټینډینګ. نو بیا چې کله مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو نو بیا دا نکاح ویلټ کېږي نه چې تر څو پورې دا هلک او جینی دواړه پینی دا سوره به د میانځه خامخا ځي. او بل لاره چې اوس قبایلي جنګ هم نه جوړېږي ضرورت هم دی نو معروضي حالات نوي سیزون هم پیدا کوي په کلچر. او زه دا ګڼم چې زمونږ په کلچر کې ښځو ته هغه وخت کې په ګذرونو کې او په عام ژوند کې ډېره زیاته ازادي هم حاصله وه سره د پابندو هم. او زمونږ په کلچر کې به چې دی نو بوډایګانې ښځې به په کورونو کې وي فیصلې به هغوی کولې. او دا هم شوي دي چې مونږ یو روغه چې تللي یو دلته د جرګې طرف نه د مړي او مونږ چې دی نو عجیبه خبره دا شوې ده چې هغه روغ یې له زمونږ مشرانو نوم یې کړ د جنت کنجي او خیر محمد بابا د هغې مشر و. نو خیر محمد بابا اوس هم ژوندی دی اوس به د تلو کال وي. نو هغه دغه هلک مور د مقتول مور ورته وایي چې سوره هغه ورته وایي چې بي دا سوره دې لرې کړه مور ورته وایي ښه ښه وي چې زما د زوی په بدل کې به سوره را کوي. نو د ده ورته وایي دا تېنه لرې کړه. نو هغې وایي نه چې سوره به یوه ولي نورې خبرې به وروسته وي. نو خیر محمد کاکا ول حقوق یې خپل تادر کېښوده وایي چې دا سوره دې وباسه نو هغې په څادر خپې کېښودې. نو مطلب دا دی چې د ښځې د مور دا خیال وي چې زما لاس له کمسایه را شي زه پې د زوی برت وباسم او د ورور دا خیال وي چې زه خپل ورور د ورور قاتل به هم معاف کړم نو یو خو به دښمنۍ نه بچ شم او بل به کومه دا دویم واده وکړم. هر سړي خو دا خواهش وي که نه چې ځکه چې سړي خو انکار کوي وفا خلک چې د دې نه خو انکار نه کوي چې سړی چې دې محبوبې سره یې واده وشي نو یو کال دوه پته هغه بیا وایي چې اوس مې بل وکړې. نو بهرحال داسې ده چې دغه زمونږ په کلچر کې چې کوم زمونږ اجتماعي او اشتراکي ژوند په دې کې یو بل باندې خلک ډیپینډ دي.
بل خوا ډاکټر سلمہ شاهین وایي پښتنو خپل کلتور او ژوند دې ساتلې دي. نوموړي وایي په پښتنه ټولنه کې ډېر ښه دودونه دي او باید دغه ژوندۍ وساتل شي. ډاکټر سلمہ شاهین وایي باید پښتنه مور او یو پښتون پلار خپلو بچو او را روان نسل لپاره د خپل کلتور او خو دودونو ژوندۍ ساتلو اړخت زیات پام وکړي. سلمہ شاهین دا هم وایي په موجوده دور کې ټکنالوژي کې یو خوا خلک مصروفه کړي نو بل خوا ژوند هم تیز شوی دی او په داسې حالاتو کې بیا د پښتنو رول زیاتېږي چې د خپل کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره زیات کار وکړي. او د نوموړي په خبره په دې اړه پخوا هم د ښځو رول مهم وو او اوس لا نور مهم شوی دی.
دا کوا دا مکوا دا پښتو دا کنه پښتو پښتون والی دا ډېر سخت قوانین دي او دې کې هیڅ سړی نه دی کړه دا هیڅ قضا هیڅ سړی لکه ناروا یا غلط کار دا منی نه خو کله کیږي که نه چې دا کانشیس دی او خبر نه دی پوهشوې. دا یو دغه چې راغی که نه دا د مټیریلیزم یا سرمایه داری دا انقلاب کې راځو خلک مټیریل سیزونو ته ورنږدې شي. نو دغه ځای کې د سړی یا د ماشوم یا دا چې کوم خلک سټرګل کوي لګیا دي نو د دې ټارګټ پیسې نو دې هغه ویلیوز نه فالو کوي. نو دا مونږ دا وایو چې مونږ دا ویلی شو چې دا اویر نه دي تر څو چې دې لوستې نه بیا خو مونږ نوې جنریشن کې نوې مور ته نو هغه نوې مور چې کوم ده هغه خو هغه ته توجه نه ورکوي هغه هغه سے تربیت نه کوي دا ځان له بیزی ده. نو هغه ته خودنه نه کیږي خو کم کم دې چې دې لګ لګ خبر دي نو دې کانشس دي او دې خوشاله دي ورته ته زه وګورم چې دا سلیبریشن کیږي دا تنونه کیږي دا سندري ویلي کیږي دا پښتون ټوپه جامې دا کانشس دي خو دې پوره سټډي نشته او دې ته پته نشته ځکه چې مور ورته پوره نه دي پلار ورته پوره نه وجره جماعت نشته بنیادی کلچر خو زموږ په وجره کې او په دې جماعت کې په مذهب ټیچ کیږي په کورونو په حجرو کې دا یو بل سره تړلی شي او کنه انسټیټیوشنز دا حجره او دا کورونو دا خپلو حجرو کې دغه ټیچنګ او دا هر څه کو او ماشومان یا چړو په ادب حجره کې زده کول اوس دا سیزونه چې کوم دی لکه دا بل زمانه چې دا کوم ټیکنالوژي زموږ ایج والا خلک چې کوم دی نو هغه سلب ډېر گزارہ کیو اوی چې خپل بچو ته سکول دی کله پښتو جب بنیادی شی دی په کلچر کې ائیډنټیټی نیشن چې کوم دی هغه جب دا جب ته وګورئ چې دا ډوډۍ په سیګر دی نو نیچرلی ډوډۍ چې کوم ځنه هغه نن سبا انګریزی کې دا ټیکنالوژي کې دا دیس اس کې دا خو زه بیا هم دا نه وایم چې مایسته خبره ځکه نه دا چې کوم خلک دی دا چې هم په دې فیلډ کې کار کوي کاروم دا دی یا جب سره دی یا ایډنټیټی سره دی یا کلچر سره دی یا په دې دغه باندې ریسرچ کوي نو هغه چې کوم دی خپل کوشش کوي او هغه سره چې کوم خلک وابسته دي په دغه لاین کې نو هغه د دې نه خبر دي زموږ د میډیا خبره کوم نو موږ په هیڅ د کام کزان جب دی ګڼو او ځان تکړه ګڼو نو هغه کې موږ د پښتو لکه هغه لینګویج خو تاسو ته پته چې روان شو کله په کې وځو راځي کله انګریزي هغه جب خو ختمه خو جب ختمول نه په کار ځکه چې جب سره ثقافت او قومونه ټول خلک ختمیږي موږ کانشس یو خو موږ اویر نه یو زموږ نیو جنریشن نو دی مطلب دا چې دا انټیلیجنٹ جنریشن چې موږ پیدا پیسې سره سره دا غریبي سره سره د نورو ژبو سره سره د خپل ځان تم په مخیو دا اوی چې زه په هیڅ د پښتو د ما دا ژوند دي دا مې ثقافت دي دا مې لار دا دا مې پښتو دا دا مې پښتونولي ده نو هغه دا چی دي کې ځکه دا سړي چې هر سړي کې ټیلنټ دي څنګه چې فنون لري په دې زه به شاعر یم تاسو به سنګینګ کوئ تاسو به ډانسر یئ په دې ټول سوسایټي کې پداسه خلک کی چې هغه د خپل کلچر سره مینه وکي
بلخوا له کندی صاحب نمو پختل شي په موجوده جدید دور کې د یوې خزي او بیا د بی مور داسې مواري سومره زیاته شوې ده چې هغه دی خپل کلتور خپل سوچا جبا او خپل حدودونه خپل بشو ته هم وخایي
مور خپل یو استاد ده د ټولنې کې چې اول هغه خپل د کور له شروع کې د بچو تربیت د پښتني معاشري ټولنې په اساس باندې بچی لویي هغه دودونه او دستورونه چې څه پښتنو دي هغه ټول همدا ښځې د هغې ساتندوی دي او مخ په وړاندې دا وړي که موږ وګورئ موږ پښتنو کورونو کې بیا دغه دودونه ډېر زیات په هلکانو هغه کېږي تطبیقېږي خو ډېر زیات یې په زنانه په جنکو دغه د پښتنو ټولنې دودونه او دستورونه کلتورونه ډېر زیات په ښځو دا تطبیقېږي او دا په ښځو ساتل کېږي او په ښځو مخ په وړاندې وړل کېږي که څه هم په دې کې دغه میندې بیا په زمانو ته هم هغه خپل د کلتور مطابق ژوند کولو طریقې ښیي او زمونږ ټولنې کې که موږ وګورو اوس هم زمونږ خلک خپل کلتور په دې نوي دور کې په دې ټکنالوژي عصر کې هم موږ د کلتورونه هماغسې خپل په ځای دي او مخ په وړاندې ځي دې کې د ښځې ډېر زیات عمده رول دی د میندو ډېر رول دی
اوریدونکو دا او د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. مشال ترنو لاندے
اوریدونکو د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله دا وخت سره لخپل پلاوی د پاکستان په سفر دی. دا سفر په داسې حال کې دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دا مهال په قطر کې مذاکرات روان دي. پاکستان هغه هیواد دی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی دی او د عبدالله د سفر یو هدف هم دا دی چې د سولې عمل نور هم په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. د سپتمبر پر 9 نیټه شاه محمود قریشي او عبدالله په اسلام آباد کې څېړنیز ادارې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته د وینا وکړه چې پکې د دواړو ترمنځ ډېرې خبرې مشترکې وي. پوښتنه دا ده چې د عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته سرعت یا تیزوالی ورکړي او که نه. دا او نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروري دي. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. بلال سروري صاحب، تاسو په اجازه به زه اول ورسم رستم شاه مومند صاحب ته. او رستم شاه مومند صاحب، تاسو څخه اوله پوښتنه همدا ده چې شاه محمود قریشي چې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته وینا کوله د هغه جزئیات به وروسته خبره پکو، خو ما چې دا اول سوال راپورته کوي چې د عبدالله دا سفر به که څم د اسلام آباد دی مذاکرات په قطر کې روان دي، آیا د اسلام آباد دغه مذاکرات به د قطر پر خبرو اترو باندې څه اغیز وکړي که نه؟
مذاکرات چې کوم روان دي په هغې کې لږ شانتې مونږ ته چې کوم خبرونه راشي لږ مشکلات رامخته شوي دي، او د دغه مشکلاتو د حل کولو لپاره ډاکټر عبدالله دا سفر کړی دی. او اگر چې اوسه پورې خبرې خو زیات په ایجن نه باندې روانې دي، خو چې کوم اصلي مسلې دي په هغې باندې هم څه بحث روان دی او په هغې کې د دواړو سایډو توافق ډېر زیات دی. یو خبره دا ده چې د افغانستان دولت او د هغې چې کوم دا حیت دی د هغې دا تمه وګڼي چې طالبان به د اوربند خبره ومني. اوس حقیقت دا دی چې طالبان دا وایي چې مونږ سو پورې چې یو خبرې ډېرې مخکې تری نه وي او مونږ ته څه ښکاره شوي نه وي چې اوس چې کوم دی مونږ یو لوزنامې ته ورلنډ شوي وو، نو مونږ اوربند ځکه نه شو منلی چې که مونږ اوربند ومنه نو د هغې مونږ سره خو چې فوج موشته دی نو خو د عام خلک دی، یو پېره چې دا خلک واپس خپل کلو ته کاروبار ته لاړ شي نو بیا دا خلک په دې قانې کوو چې تاسو بیا راشي خبره تر اوسه نتیجه ور نه کړه بیا جنگ شروع کړي، نو دا ډېره ګرانه خبره ده.
دی کې رستم شاه مومند صاحب، یعنې ستاسو په خیال باندې د عبدالله دا سفر به یعنی څه خاص ګټه نور ورسوي که څنګه؟
ځکه پر کوم چې دغه خبرې چې کوم دي په بریدونو کې کمی راوستل یا اوربند ته طالبان قانع کول په دې کې د دې دورې په نتیجه کې به په دې کې څه فرق رانشي.
بلال سروري صاحب، ستاسو په خیال باندې تاسو هلته په افغانستان کې یې تاسو وینئ راوینئ خپله، یعنی آیا ستاسو په خیال باندې د عبدالله دا سفر به د قطر خبرو اترو ته څه تقویه ورکړي که نه؟
وګورئ کاکړ صاحب، څنګه چې مومند صاحب وویلې د اوربند مسله چې ده د افغانستان خلکو ته تر ټولو مهمه مسله ده، که هغه چېرته د افغانستان د حکومت سرتیری وژل کیږي که ملکیان وژل کیږي او که طالبان وژل کیږي، د دغه تابوتونو تګ بیرته کلو او بانډو ښارونو ته د افغانستان د خلکو د ملاتیری مات کړی. نو که چیرې اوربند ونیشي د افغانستان خلک د دغه ناستو ګټون کې نه دي، هغه ناست چې په ډېر مفشانو هوټلونو کې ډېر په یو آرامه فضا کې کیږي، ځکه په افغانستان کې فعلاً جګړه ده او د افغانستان وضعیت او دغه هوټلونو وضعیت ډېر فرق کوي. ښاغلی ډاکټر عبدالله سفر چې دی اسلام آباد ته پاکستان ته هغه مهال ایله بخون کې کېدای شي چې دا مثبت نتایج ولري. مثلا د اوربند مسله که حداقل نشي کېدلی اور کم مثلا رامنځته شي، او تاسو په یاد لرئ چې په تېرو 60 کلونو کې د افغانستان ډېرو ولسمشرانو پاکستان ته سفر کړی. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې پاکستان او د افغانستان ټول ګاونډیان سره مشترکاً د افغانستان د خلکو د صلح لپاره کار وکړي.
نه خو ستاسو په خیال باندې اوسې ډاکټر عبدالله ته دی، نو تاسو فکر کوئ دا تاسو څه خبرې کوئ یا افغان ولس څه غواړي یا په قطر کوم مذاکرات روان دي هغه کې څه کوم خنډ لکه مومند صاحب چې ذکر وکړي هغه لری کېدو کې به یو رول ولوبوي که نه؟
زه فکر کوم چې اوس تر ټولو ستونزمنځه خبره دا ده چې طالبان فکر کوي چې دوی نظامي بریا ترلاسه کړي. طالبان په ډېر یو قوي موقف کې دي او د دې اړیکې د غربي ممالک سره د امریکایانو سره د اروپایانو سره د دفتر خلاصېدل په قطر کې د دې معنا ورکوي چې طالبان شیلن یو قوي او مضبوط وضعیت کې دی. واغه د منګ اورو چې طالبان غوښتنې هر ورځ تغییر کوي. یو ورځ وی چې تر هغه مهاله چې 15,000 زمونږ بندیان نه خوشی شوي مونږ خبره نه کوو. هغه بندیان چې د امریکې د توافق په ترڅ کې خوشی شوي وو د افغانستان حکومت تلته حضور نه درلود. اوس وایي چې اوربند هغه وخت کېدل شي چې بل حکومت راشي، یعنی ښاغلی اشرف غنی نه. نو یو ستونزمن سفر دی، یو سخت سفر دی، خو دا باید هم د یاد نه ونه باسو کاکړ صاحب چې دا افغانستان د حکومت پلاوی او د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی سره هدي اقل خطر کې وکتل او غیر رسمي ناستې شي مونږ په دې باندې خبري.
شه مننه ډېر بلال سروري صاحب، رسم شاه مومن صاحب د پاکستان سکن ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په یو څېړنیز اداره انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کې خبري کړې وي او خپل شامت قریشي کړې وي. د دوی دواړو خبرې ډېرې مشترکې وي. دوی جیو پولیټیکل خبره کوله، منځنۍ آسیا ته د رسیدو خبره کوله، د اقتصاد خبره کوله، د کنکټیویټي خبره کوله. نو داسې ښکارېدل دواړو بیا د ورانکارو هغه خلک چې به دا خبرې خرابوي دا په ډېرو خبرو اتفاق کو. په دې کې شاه محمود قریشي یو خبره ډېره وکړه چې ډېره مهمه وه. هغه دا ویلې چې پاکستان چې دی د جنرال ایوب خان یو کتاب لیکلی او تاسو بهره یاد دی چې هغه نوم ولې فرینډز ناٹ ماسټرز، یعنی تاسو زموږ بداران نه یاست، دوستان یاست. دوه مخه اختراف ته اشاره کوله. افغانستان ته ویلې چې موږ د یو بل بداران نه یو، دوستان یو. نو تاسو په خاطر دا وایي چې یو بل خبره وکړه چې موږ په افغانستان کې څوک فیوریټ نه لرو، څوک انتخاب نه لرو. نو ستاسو په خیال باندې دا خبرې مهمې دي که نه؟ دا زړې خبرې دي او دومره اهمیت نه لري.
ټولې خبرې خو اساسي خبرې دي، بنیادي خبرې دي، مهمې خبرې دي. خو اوس باید چې دې نه مخکې لاړ شي. اوس خو هلته یو جنګ روان دی. افغانستان خلک څلوېښت کالو جنګ نه تنګ شوي دي. ملک تباه او برباد شو. په لکونو خلک چې کوم دی بېروزګاره شو. په افغانستان کې چې کوم دی په لکونو خلک د ملک نه بهر لاړو. په څه په نقصان کې شو، څه پکې ډوبم شو په سمندر کې. نو افغانستان په خپله چې کوم دی 50% نه زیات خلک بېروزګاره دی. هلته حالات کړکېچن دي او خراب دي. نو اوس په کار کې د مسلې څه حل راوباسي. د دې خبرو نه خبرې په خپل ځای صحیح دي، خو د دې خبرو نه څه جوړېږي نه باید چې خبره مخکې لاړه شي چې کوم هلته مسائل دي چې په کوم باندې طالبان او د افغانستان دولت خپلو کې چې کوم دی تقسیم دي. هغه خبرې چې کوم دی د هغې لکه اوربند دی، لکه یو انتقالي حکومت جوړول دي، لکه هلته چې کوم دی څنګه به طالبان به څنګه مین سټریم کېږي، لکه د طالبانو د ولنټیر سره بس کېږي، د دولت چې کوم دی دوه نیم درې لکه فوج په دې سره بس کېږي، د سیستم به د حکومت څه وي، تر کوم حد پورې د افغانستان چې کوم اساسي قانون دی پای کې د ترمیم ضرورت شته دی او که نشته، او آیا دا انتقالی حکومت به لویه جرګه جوړوي، لویه جرګه به راغوښتل کېږي. دا خبرې مهمې دي. باید چې په دې باندې خبره مخکې لاړ شي. دا چې موږ ورونه یو، دوستان یو، دا خبرې خو ډېرې پیرې تکرار شوي دي. اوس د دې نه خو څه جوړېږي نه. زه فکر کوم چې کوم اصلي مسائل دي باید چې په هغې ته توجه ورکړي چې د هغې د حل لپاره څه فارموله راوکړل شي.
مننه ډېره رستم شاه مومن صاحب. تاسو ته بیا هم راځم بلال سروري صاحب. رستم شاه مومن صاحب وایي چې باید له خبرو څخه نور هم وړاندې لاړ شو، خو بهرحال کوم خبرونه چې له افغانستان څخه په مختلفو خبرې غونډې کې افغانستان ته رسي، د ډاکټر عبدالله عبدالله هغه یا د شاه محمود قریشي هغه یا دا ملاقاتونه دي، خپله په افغانستان په داخل کې ودې ته خوشبیني یا دې خبرو ته ارزښت ورکول کېږي که دا هسې لکه رستم شاه مومن صاحب خبرې کوي، خبره کوي چې دا زړې خبرې دي نور عملا دغه دی په افغانستان کې ودې ته دوی څه غبرګون شي خلک؟
ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته چې دی دا به د نورو سفرونو په شان وي. د افغانستان خلک له بده مرغه دغه سفرونو پورې تر هغې پورې باور نه لري تر څو چې عملا تغییر او تبدیل رانشي دی په ژوند کې. کله جګړه ونه درېږي مثلا توپ ټانک وشتل کېږي، د خلکو جنازې خوندي نه دي، واده مراسم خوندي نه دي. خو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان خلک ورته سترګې په لار دي هغه د اوربند مسله ده په اول قدم کې. دویم قدم کې امید دا کېږي چې پاکستان به خپل هغه رول ولوبوي د اوربند په تطبیق کې. پاکستان به د خپل هغه اثر نه کار واخلي چې پر طالبانو لري او د سولې په پروسه کې به په بشپړه توګه مرسته وکړي. خو زه یو خبره بل هم یادوم ستاسو د اوریدونکو لپاره، به دا ډیره مهمه وي. دغه کم افغانان چې سره کېني مخامخ، که د افغانستان د حکومت پلاوی دی که د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی دی دغه ناسته ډیر اسانه نه ده دې سره عملاً وس یو بل وژنی ډیر د دې ملګری دواړو خواونه وژل شوی د کورنۍ غړي مثلا له منځ نه تللی دي نو یو قسم دغه زخمونو مرهم پروسه چې ده دا به لږ وخت اخلي تر څو چې د دوی ترمنځ دا د بې اعتمادۍ فضا ختمه شي مثلا یو لفظي شخړه یو لفظي جنگ دی موږ په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې هره ورځ ګورو یو بل باندې تورونه مثلا لګی نو د سولې پروسو ته چې تاسو معمولا وګورئ کولمبیا مسلې ته وګورئ نور هیوادونو ته هغه دفتن دا مسله نه حل کیږي خو زه په دې هم پوهیږم چې د امریکا د سولې لپاره خاص استاد زلمی خلیلزاد او بهرنی چارو وزیر پمپی او نور امریکایي چارواکي یو غلط تصویر رسمي کوشش ډیر کوي چې دا هر څه کامیاب دي ځکه د ترامپ د ادارې لپاره دغه مسلې کامیابیدل یو انتخاباتي جنبه هم لري نو باید موږ ډیر خوشبینه و نه اوسېږو ځکه حقیقي لحاظ باندې دغه پروسې چې د سولې د اوربند پروسې په ټوله نړۍ کې سریلانکا وګوري کولمبیا وګوري دا درازمدته دي دا وخت اخلي هغه انساني حقیقت یې هم دغه
شه بلا سروري سی د عبدالله چې کوم سفر دی ولدي ورسته عمران خان ته هم بلنه ورکړل شوی دی چې هغه افغانستان ته لاړ شي نو د دې افغانستان او پاکستان زیاته راشه درشه د چارواکو په خپل منځ کې کډومري پرله پسې ژر ژر رابطې کیږي او له یو بل سره خبرې کوي نو تاسو په خیال باندې چې کومې لانجې تاسو یاد کیږي چې په خبرو کې دی هغه مسلې به تاسو په خیال باندې بیا په هوارې سي کنه په قطر کې کنه
وګورئ کاکړ صاحب د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې دي کچیر ته تاسو د ډیورن پر کرخه د اغزان تار خبره کوي کده توپونو خبره ده که مثلا د فعلن تګ را تک بندې که اقتصادی اړیکې دی استونزې دی نو هغه یو دو جانبه اړیکو ته ضرورت لري او د افغانستان حکومت هم پام دی فکر دی چې هغه مسله فرق کوي هغه خبرې چې د افغانستان د حکومت د پلاوی او طالبان اسلامي غورزنګ ترمنځ په قطر کې کیږي هغه فرق لري افغانستان فکر کوي چې پاکستان کولای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې اوربند وکړي نو وس په دغه تړاو باندې د ډاکټر عبدالله سفر لخواره اهمیت څخه برخمن دي ځکه حیات یې ښه غټ دی څو شپې تکاسه ورسره دي نو وګورو چې دغه اوربند کېدون کې دی کنه کچیر اوربند ونی شي اورکام کېدون کې دی کنه ځکه وس د افغانستان په لوی خارونه کې په ولسوالۍ کې جګړه خپ شدت روانه ده د طالبان لخوانه لاري د موادو نه ډکیږي د افغانستان امنیتي ځواکونه چې کمی وړي پوستی دی پر هغه باندې بریدونه کیږي د افغانستان حکومت هم بمباری کوي سړک د غاړې ماین یو لوی ستونزه ده نو د افغانستان خلک دغه مسلې ته سترګې په لار دي خو زما خپل نظر دا دی پیشبینی مې دا ده چې دا پروسه به ډیره اوږده وي ډیر ستونزمند به وي د کې به ډیر مسایل راپورته کیږي او د افغانانو او د طالبانو د اسلامي غورزنګ ترمنځ دغه خبرې اترې کېدې شي د یو کال نه تر یو نیم کال پورې وخت ونیسي تر څو چې یو نتیجې ته دی ورسیږي
ډیر ډیر مننه بلال سروري صاحب تاسو د مشال تران لاندې بحث کې برخه سره واخیستله رستم شاه مومند صاحب هم ډیر مننه سپدې بحث کې برخه سره واخیسته تاسو دواړو ته شروز غواړم شو وخت غواړم مننه اوریدونکو تاسو د مشال ترن لاندې بحث اوري د افغانستان د روغی جوړی د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر دی چې هلته له چارواکو سره لیدل دي او په بیلابیلو غونډو کې ګډون کړی دی سوال دا دی چې عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته څومره سرعت یا تیزوالی ورکړي ځکه چې دا وخت په افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ په قطر کې خبرې روانې دي خو په کې ځینې خنډونه دي تر دې لمخه چې په بحث کې مېلمانو را سره هغه د پاکستان پخوانی سفیر په کابل کې رستم شاه مومند او په کابل کې خبريال او څېړونکو بلال سروري وو خو په دې بل برخه کې را سره بیا دوا قدرمن ملمانه دي یو هم د پاکستان په سعودي عرب کې پخوانی سفیر ایاز وزیر صاحب او را سره د امنیتی او سیاسي چارو څېړونکو مشتاق رحیم ایاز وزیر صاحب تاسو او مشتاق رحیم صاحب تاسو دواړو تار کلی وایم مشتاق رحیم صاحب تاسو په اجازه زباول ایاز وزیر صاحب ته ورسم ایاز وزیر صاحب تاسو د ډاکټر عبدالله دغه سفر به څاری خامخا به څاری د عبدالله دغه سفر تاسو څاری آیا د ده دا سفر تر اوسه پورې تاسو څاری تاسو څه نتیجې ځینې راخلئ
ډاکټر عبدالله صاحب مې په انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې دا غوي تقریر واورید او ورسره مې لږ یو منټ دوا خبرې وکړې نو ڈاکٹر صاحب ڈیر خوشی خبر اوکڑے شی خبر اوکڑے پاستے د مین ڈاکے ظاہر خبر پبلک سپیچ او کاغا دزلے نہ وے خو ویکڑے خو بہرحال دے دا باڈی لینگویج نام دا پتہ لگے دا دا الفاظ و نام لگے دا چے دوی سو وئی دا غا دا زلن خبر راوزی ناغوی وی چے زخو دیر پا دے ہم بدنامیم چے خلق رتا وئی مرگری چے تا دیر سوڑ سارا ہے دیر صبر کوئے نو زب پا دے سول پا دے پروسا کے بالکل دے صبر او دے دے خیر دا خبرنا لاس نو باسم ہر کوشش بکو چے افغانستان تا امن راوالو زکا چے پدے پروسا کے چے وہ شروع دا پدے کے دا ہر چا رسر امرست دا
یعنی آیاز وزیر صاحب تاسو اس دوی خبری واورے دی بیام دا شاہ محمود قریشی خبری واورے دی تاسو تشکاری دی چے دا چا حدف دا پارا راغلی دی آغا با ترلاسا کی
نو شاہ محمود قریشی خو پائی وٹا کی بے زوٹولا خبر اخلاس کم چے آغا ہوئے چے دا زد سوائم دا پاکستان لخوا پیراڈائم شفٹ دی چ افغانستان کے امن زمرد امن زمرد پارا امن دے افغانستان کے مز انٹرفیرنس نہ کو افغانستان یو آزاد خود مختار ریاست تے دا غم قدر کو عزت کو مخی چ شوی دی غلطی مو شوی دی اغا مخی غلطی و پریز دو اوس پیراڈائم شفٹ تے مون پغاڑا ورزو د مین سرا ورزو دا دارن خبر
خبر شاہ محمود قریشی خبر پیراڈائم شفٹ یعنی دا پاکستان کم پالیسی والا سوچ و فکر وغا بدل دی افغانان نور یعنی مجھ افغانستان نور نہ چا بادار یو نہ چوک پکی غلام دی پا افغانستان کی مجھ یو ڈالا داسی نہ لرو سی یا داسی خلق نہ لرو سی آغاز مجھ خوش دی یا نہ خوش دی دغو خبرو تا ستاس پا خیال باندی دا سمری مهم خبری دی دا پا سفر کس دا خبر بی کئی
گوری دغا دا پیراڈائم شفت باش کلا من کو کلا چه دا تیرو غلطیانو دا انسخ دا عبرت باش کو دا خبری دا لمرے زر لنے چه پاکستانی چارواکی کئی او دا پا وار وار پا تیرو دیر شو کلونو کی کم از کم دا کار تکرار شوئے کستا چې په یاد وی د جنیوا د تړون نو اوس ته پریکړه دا و چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي لیکن موږ د شاهد پاتې شوی چې مستقیما مداخله د نوی پالیسیز په اوګدو کې او د 2000 کلونو په اوګدو کې دا مداخله شوې ده نو د اوس لپاره خو د افغانستان په کچه باندې د خبري اواز خبرو تر هدا پوری دي او هغه هم هغه زبانی جمع خرچ ورتوای یواز خبری دی نو افغانان په تم وی چې دغه څه چې ویل کیږي دا په عمل کې وینی او تر څو پورې چې عمل کې څه ثابت نه وي نو دا خوږی او نرمی خبرې خو د میډیا د استفادې لپاره او د ولسی استفادې لپاره خې دي لیکن دا چې په چارو باندې څومره مثبت کیس کوي او د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو هغه کم ډاینامیک سری پاغه باندې څومره غیس کوي او دا چې افغان سولې سره واقعا څومره عمل کې مرسته کوي دا هغه څه شایان دي چې دا یوازې هغه به د خبرو په اړه باندې منګو او توانی غوښي بیا په پریکړه وکړو دا افغانستان چې ترکمه زې پورې خبره ده دا یو نو تکراری خبرې دي چې د کرزی سره په دوی سفرونه چې پاکستان ته په خپل دوه دوره کاری دورو کې وکړه سفرونه کړیو د هغه کې هم نن د خبرې تکرار دي ولسم شرغنی چې پاکستانی مشرانو سره ناشته ولا کړه کړي هغه کې هم تکرار شوی نو چې تر څو عمل کې څرک نه ویل شي اواز خبرې به کفایتونه کې زما په نظر
مننه مشتاق رحیم صاحب تاسو ته راځم از وزیر صاحب لکه څنګه چې مشتاق رحیم صاحب ولې داسې د نور افغان کاربوهانو سره مو خبرې کړې دي د چارواکو په کچم دي پاکستان چې هر قسمه خبرې وکي تر ډیره حد پورې افغانان چې دي هغه بیا تر ډیره حد ور باندې باور اعتبار نه کوي دغه اعتبار دا باور په صحیح معنی به یعنی په کم شکل کې ستاسو په خیال باندې عملاً سړی تشکاره چې د خلکو دغه اعتبار بحال سي پوخ سي بیرته راژوندی سي
ګوره دا بد اعتمادي چې دا تښتې افغانانو د پاکستان نه نه د پاکستانیانو هم د افغانستان نه ده خود دا خوبا کلا چا خبر شخو کلا خوبا دا دین ازان خلاصو نو آ وقت گمان کوم چې اوس راغلی دی ځکه چې طالبان او افغان حکومت په دعا کې ناستی دا امن خبرې کوي په هغه حال کې چې دوی ناستی هغه حال کې نه پاکستان شته نه ایران شته نه هندوستان شته نه امریکا شته خپل افغانان سره ناشتي اوس که د دوی جوړه ناراضي نو دا به ډېره بدبختي وي باقي پاتې شوه د اعتماد خبره دا منم د مرګري صحیح خبره وکړه چې اعتماد دا 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 ګامونه چې واخلې د هغه نه اعتماد بحال کیږي نو اوس باید چې افغانستان هم پازیټیو ګامونه واخلي پاکستان هم پازیټیو ګامونه واخلي چې څه دې دوو مشرانو نن پبلیکلی ووایي په ښکارا چغې ووایي بالکل چې موږ زړې خبرې هېرې بس نن نه یا د دې د امن د شروعاتو نه موږ به انشاءالله خپل بایلیټرل تعلقات هم ډېر ښه کوو په مخه به بوزو د یو بل نه خلاصېږو سره نږدې هېوادونه یو دا ټولې خبرې وشوې او دا خبرې هم وشوې چې عطا محمود قریشي ګمان کوم چې د ایوب خان د کتاب نه حواله ورکړه فرینډز ناٹ ماسترز چې موږ د افغانستان سره فرینډشپ غواړو
دوستي غواړو باداري نه غواړو نو اوس ایاز وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې کله چې دغه خبرې اترې پای ته ورسیږي د ډاکټر عبدالله عبدالله دا سفر پای ته ورسیږي نو تاسو فکر کوئ چې ځینې داسې شان یعنی تاسو په داخل کې یا تاسو د پردې شاته لیدلې دي چې څه به لاسته راوړي هغه
یاران دا ټول ډیپینډ کوي د دوحا په د مذاکراتو باندې که مذاکرات په مثبت خبره باندې خلاص شول په مثبته طریقه د دوی جوړه وشوه بیا خو امن امن دی شاه محمود قریشي هم دغه خبره وکړه را یاده کړه چې تاسو چې په دوحا کې په هر څه اتفاق وکړئ څنګه اتفاق وکړئ هم موږ په سرو سترګو منلی دی هغه در سره منو نو چې دا اتفاق دوی وکړي نو پاکستان خو اعلان کړی دی چې موږ در سره منو او که دا اتفاق دوی ونه کړ نو بیا به تاریخ ته دوی ملامت وي ځکه چې دا وخت د دوی په لاس کې دی د بل چا په لاس کې نه دی دې نه به دوی فائده اخلي او د دوی د فائدې نه زموږ هم فائده
مشتاق کریم صاحب سوال دا دی لکه شاه محمود قریشی بالکل دا خبر وکړه چې موږ په افغانستان کې هیڅ یو خاص خلک چې دین ملاتړ کوو نم خوښسته پکې په افغانه بین الافغاني مذاکراتو کې هرې نتیجې ته دوی ورسېدل هغه به زموږ وی زموږ خبره وي نو که تر دې حد پورې د پاکستان حکومت ښکارا پبلیکلی دا خبره کوي نو لدې ځخه دا هیله نه پیدا کیږي چې شای اوس ټول دغه چې د توجه چې دغه خپل افغانانو ته ده
په داسې حال کې چې د نړۍ د کړکیچونو د سولې او د جګړې تاریخ ته تاسو وګورئ نو همیشه ک میز باندې ناس یو څوګی لیکن میز باندې اغیز د بل چاوی او همدارز د میز شاوخوا چې کوم سیاسي لوبي کیږي کوم مانورونه او منور سکیږي هغه خپل اغیز په دې باندې نو دومره ساده ورته مګوري لطفا دا اوس که تاسو ګورئ د افغانستان د شخړې کوم مذاکره چ روانه ده په دې کې فوق العاده امریکایان دخلي په دې کې فوق العاده پاکستان ځانګړی رول لري که تاسو ګورئ د پاکستان ته د عبدالله ډاکټر عبدالله سفر مانات څه ده پاکستان ته په وار وار د زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو سفرونو معنات څه ده دا واضح پیغام دی دومره باید دا مسله ساده نه کو سره له دې چې دومره پیاوړی بیک گراوند هم لرو رابط شو د شاه محمود قریشي خبرو ته دا لومړی ځل نه دی چې دوی وایي چې موږ په پاکستان کې کوم ځانګړي ډلې سپورټ نه کوو زه یې واري بیا د تاریخ دی شاګرد په توګه باندې ته غواړم چې تاریخ ته اشاره وکم که تاسو د اتاتیم کال د جنیوا مذاکراتو باس راواخلی نو هلته د پاکستان همدا یو بیانیه و د دواتیم نه تر اتاتیم مکاله پورې مسلسل بیانیه دا و چې موږ په افغانستان کې امن غواړو او موږ یوازې ایس ډول سپورټ کوو نه یوازې د افغانستان ولست سولې سپورټ کوو بیا نه یم لسی چې اینه باسه چې کله په نړیوالو فورومونو باندې غږیدلی نو دا غ زبانی او غ مطبوعاتی خبرې دي چې دوی کوي د میډیا د لپاره لیکن دا چې عمل کې څه دي په عمل کې موږ پوهیږو چې د پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي هغه ګټې خورا ډېرې پراخې او حساسه ګټې دي او د هغو تحقق لپاره دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي د هغې تحقق که په سوله کې نو په سوله کې به لټون کوي او که د هغې تحقق په شخړې په اوږدوالي اوږد مهالتوب کې وي نو هلته به هلې ځلې کوي په ټولې اصله کی خبره ده چې پاکستان اوس یو مرحله ته رسیدلې ده چې چیرته دوی مجبور دي چې د شخړې لمن په راتول شي په افغانستان کې. د پاکستان امریکایانو فشار په پاکستان باندې، د افغانستان ولس فشار دي ته په کتو باندې پاکستانیان او د پاکستان حکومت اوس په دې تکل کې دی چې دغه شخړه پای ته ورسیږي. اما چې دوی ګټې پکې خوندي وي، که چیرې هغه ګټې پکې خوندي نه وي، زه فکر کوم دوی به بیا هم دغه خبرې په سټیج باندې کوي، لیکن عمل کې بیا هم افغانان ډېر باوري نه دي چې هغه څه چې په سټیج ویل کېږي هغه دې په عمل کې هم پلی شي.
او اخري یعنی پښتنه مشتاق کریم صاحب دا کوم چې شاه محمود قریشي دې ته اشاره وکړه، او بلکې موږ تاسو هم شای په پوه شو چې د منطقې په کچه باندې د افغانستان کې د سولې امن د پاره څکمه بیانیه جوړه شوې ده، دا ټول تقویه کوي، کاغه ایران دی، کاغه چین دی، کاغه پاکستان دی، یعنی په ظاهر خدا ټول خبرې کوي او دغه سره دی. دا رنګ امریکا خپل یو ډیر غټ قوت طاقت دی، افغانستان په چارو کې رول لري او خپل افغانان هم د نتیجې ته رسیدلي دي. نو کوم نړیوال سیمایز خپل د افغانستان داخل کې دې کیسو ته وګورو، نو تاسو ښکاری چې ټول په یوه پاڼه باندې دي، په یوه پیج باندې دي، په یوه نظر دي، او ممکنه ده دا وار څه نتیجې ته دوی سره ورسی.
یو څه چې موږ وینو چې پاغي باندې ټول په یو نظر یا په یو پیج باندې دي، هغه دا دی چې د افغان کشالي اوګدېدل او د دې شخړې لا اوګدېدل سیمې او نړۍ لپاره ناورین زیږولې شي، او دا ناورین ته ټول متوجي دي، پام یې ورته په دې باور دي چې دا کړکېچ او شخړه باید پای ته ورسیږي. اما دا توقع کول چې دغه د بهیر په پرمختګ د سولې د بهیر څخه ګټي او موخې دا متفاوت یو دی، یو بل سره په ټکر کې دی، او ټول هیوادونه به خپل ګټو د پاللو لپاره به هلې ځلې کوي. زه دا توقع نه لرم چې په دې برخه کې ټول په یو نظر ووسیږي، خو بهرحال که مذاکره جریان پیدا کړي او کوشش وشي چې د دوی د ګټو هماهنګي، همغږي او ریکنسیلیشن شي، د دې امکان شته، د امکان لري خبره نه ده.
ډیر ډیر مشتاق کریم صاحب، تاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته، ډیر مننه. اوریدونکو، تاسو د مشال تورانه لاندې بحث اوریدئ. موضوع دا و چې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په سفر دی او هلته له چارواکو سره خبرې کړې دي، او هڅه دا روانه ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم مذاکرات روان دي، هغه د ایجنډا مهمه برخه ده. په دې باندې مو له میلمنو سره په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن صاحب سره، په کابل کې خبریال او څېړونکي بلال سروري، د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر، او هم په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پو مشتاق کریم سره خبرې کولې. د مشال تورانه لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي، په مخم شه.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخم قتلے در تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخم قتلے در تسم ندی لاخم قتلے در تسم ندی Thank you. چما نیک مسکان